آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
امریکا غاښنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 15 بجې او دلته په واشنگتن کې د مخام 8 بجې شولې. دا د امریکا غاښنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د ترکیه د تاتورک نړیوال هوایي ټګر ته پروازونه پیل شوې دي. ملګرو ملتونو په موصل کې د بشري ناورین درامت سکیدو خبرداري ورکړی دی. او ایتالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې 300 مهاجرین چې کښتۍ په غرق کېدو و ژغورل شوي دي.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان ویشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 12 کېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ختوزون د لوړپوړو چارواکو سره د جمهور رئیس اشرف غني تر کتنې وروسته په ننګرهار کې 8 ولسوالان نور ولسوالۍ ته بدل شوې دي. د زکام د ناروغۍ په هکله هم یو ځانګړی راپور لرو چې وایي که چیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنو ته واکسین ورکړ شي، نه یوازې میندې بلکې ماشومانو ته هم ګټه لري. او د برتانیا نوې صدر اعظم خپله نوې کابینه اعلان کړې ده چې د اروپایي ټولنې سره به د برتانیې د وتلو په اړه هم د خبرو کولو دنده پر غاړه ولري. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د ترکیه د تاتورک نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه پیل شوي دي. پرون مازدیګر د ترکیه هوایي شرکتونو دغه هوایي میدان ته پروازونه پیل کړل، خو نړیوال شرکتونو لا تر اوسه پورې خپل پروازونه نه دی پیل کړي. د ترکیه د نړیوال هوایي میدان نه د 4 ساعتونو لپاره پروازونه نه کیدل. د ترکیه په مرکز انقره کې د استانبول په ښار او د ازمیر په بندري ښار کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په طرفداري په زرګونو کسانو شپه د باندې تیره کړې ده. د جمعې په ماښام په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د لرې کولو لپاره یو شمېر پوځیانو ناکامه کودتا وکړه. راوتلو خلکو د ترکیه بیرغونو په لاسو کې ګرځوله او دا شعارونه ورکول چې هیڅ شی او هیڅ څوک نسی کولی چې د ترکیه خلک سره وویشي. د کودتا په تړاو 2900 عسکر او سایمن سبان نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې د ترکیه د دریم قلوردو قمندان جنرال اردل اوس ترک هم شامل دی چې کېدای سي د خیانت تور ورباندې ولګول سي. د ترکیه د پوځ څو نور لوړ رتبه کسان بیا په هلیکوپټر کې یونان ته تښتېدلي دي. د ترکیه رسنیو ویل دي چې باور کېږي چې په دغه پوځیانو کې هغه کسان هم شامل وي چې کودتا یې طرح کړی وه. اردوغان په خپل سي او سیال فتح الله جولان باندې چې په امریکا کې په تبعید کې ژوند کوي تور لګولی دی چې په کودتا کې لاس درلودی. فتح الله جولان یو دینی عالم دی او د اردوان د قدرت رسیدو مخکې په کال 1999 کال کې امریکا ته راغلی دی. هغه کودتا غندلی دی او ولیدی چې په کودتا کې لاس نه درلود. بل پرب ته د ترکیې حکومت د 2015 قاضیان له دندونه لرې کړي دي چې ویل کېږي شک ورباندې دی چې د جولان سره ارتباط درلود. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی دی چې د ترکیې د سترې محکمې د 1300 غړو د نیولو وارنټ هم ورکول سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جرکیر ویلي دی چې تر اوسه ترکیې ته د جولان د سپارلو رسمي غوښتنه ورنه نه ده سوې. هغه زیاته کړې ده چې که چیرې داسې رسمي غوښتنه وسي نو دوی به د قضیې په اړه وړاندې شوي ثبوتونو ته په کتو سره تصمیم ونیسي. په ترکیه کې د جمعې په شپه د یو شمېر پوځیان لخوا د کودتا هڅه وسوه. د کودتا په جریان کې 215 کسان ووژل شول چې زیاتره یې ملکیان دي. د ترکیې ناکامه کودتا په نړیواله کچه وغندل شول. په فرانسې کې نن د 3 ورځنۍ ماتم دوهمه ورځ ده. په فرانسې کې ملي ماتم د فرانسې د نیز په ښار کې د پنجشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په خاطر اعلان شوی دی. نور تفصیل د شکولا رحیم زوینه.
فرانسې پرون د نيست خار د خنړي پېخ په خطر درې ورځنۍ ماتم اعلان کړ. پېخه پنځشنبه هغه خوشو چې خلک په فرانسې کې د ازادۍ د ورځې د منځلو لپاره راوتلي وو. یو کس په ډېر سرعت سره خپل لارې په خلکو وروسله او څلور تا کسان وژل. په وژل شوو کسانو کې لس ماشومان دي او دوه امریکایان هم پکې شامل دي. په پېخ کې دوه سو کسان ټپي شوي هم دي چې ولکېږي د دوه پنځوسو یې حالت ښه نه دی. پولیسو ویلي دي چې برید کوونکی یو دېرش کلن محمد لهویج بوهلال نومیده چې تونسول اصل فرانسوی دی. پولیسو درې کسان د دغه پیښې په تړاو پرون ونیول. د دې درېو کسانو سره وسته نیول شوو کسانو شمیر پنځو ته ورسید. څارنوالانو د نیول شوو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د پیښې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د داعش خبري اجانس اماق ویلي دي چې برید کوونکی د اسلامي دولت یو عسکر و. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د داعش او د برید کوونکي ترمنځ کوم مستقیم ارتباط شته او کنه. داعش څو ځلې د داسې بریدونو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی چې د داسې اشخاصو لخوا شوي و چې د دې ډلې سره هیڅ ارتباط نه درلود. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په عراق کې د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات خبرداری ورکړی دی چې د موصل د ښار د نیول عملیات کیدای سي د نړۍ په کچه تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش ویلي دي چې د بشري مرستو د چارو د مانګ کولو ادارې تخمین کوي چې د داعش نه د موصل د نیول عملیات په 2014 کال کې د نړۍ په کچه لوی ناورین رامنځته کړي. موصل د عراق دوهم لوی ښار دی. ایتالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې 368 مهاجرین چې کښتۍ په غرقېدو وه ژغورل سوي دي. د ایتالیا پولیسو ویل دي چې د مهاجرینو نه 40 کسان مړه سوي هم دي. دا کسان په څلورو بیلابیل عملیاتو کې ژغورل سوي دي او په سیسیلي کې د اګستا بندر ته انتقال سوي دي، چیرې چې د دوی نه د ایتالیا پولیسو پوښتنګر ویجنې کړي دي. د ناروې د کښتۍ یو عمله ویلي دي چې یو مړی موندلې دی او شل نورې غرق سوي دي. په ژغورل شوو کسانو کې 2 ښځې او 25 ماشومان هم شامل دي. ژغورل شوي کسان د نایجیریا، ایتوپیا، اریتریا او بنګلاديش وو. د ایټالیا پولیسو د ژغورل شوو کسانو نه څو یې نیولې دي چې یا خو د کښتۍ چلوونکو او یا هم د انساني قاچاقبرانو شک ورباندې کیږي. د مهاجرت لپاره نړیواله موسسه وایي چې د جنوري د اولې نیټې نه رانیولې بیا د جولای تر درېیمې نیټې پورې 18,000 کسان ایتالیا ته د مهاجرت لپاره رسیدلی دي. او د امریکا جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون مایک پینس د خپل مرستیال په توګه معرفي کړ. ټرمپ په جوړیسي غونډې کې وویل چې د انډیانا د ایالت والی مایک پینس یې لومړی انتخاب و او په کمپاین کې ورسره شریک و. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ګرانندن کو وخت په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 8:30 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د هم د خبرونه لمړی مطلب د ختیځون د جګپوړو چارواکو سره د جمهور رئیس محمد اشرف خانی تر کتنې وروسته په ننګرهار ولایت کې 8 ولسوالان نور ولسوالۍ ته بدل شوې دي. 15 نوي ټاکل کیږي او د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات هم په پام کې دي. د خبرې د ننګرهار والی په جلال آباد کې خبري اعلان تکړه دي چې زمونږ همکار ذبیح الله غازی پیراپور را لګړی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې په جلال آباد کې وی خبری غونډې ته غږېد وویل د ولسمشر د تیری ورځې جدي لارښوونو په بنسټ د دغه ولایت 8 ولسوالان نورو سیمو ته بدل کړي. یوې نوې ټاکلې او 15 نورو ولسوالان به تازه په دندو وګماري. په تغییر شوو ولسوالانو کې د اچین، هسکی مینې او بټیکوټ غم شامل دي، د کومو چې په اکثرو لوړو څوکو کې د داعش وسلوال حکومت کوي. والی سلیم کندوزی وایي دا بدلونونه د موثریت په بنسټ کړي دي.
په اساس د ضرورت ګورو چې کوم ولسوال په کوم ځای کې موثر دی، نو په هغه اساس به تغییر وي، تغییر او تبدیل وي. او تقریبا 15 ولسوالۍ به داسې چې هغه کې به مونږ ممکنه ډېر زر، یعنی په ظرف د یو هفته نیمه کې نوي ولسوالان وټاکو.
هغه وایي دغه نوي ګماریدونکي ولسوالان به په نږدې راتلونکي کې وټاکي، خو معلومه نه ده چې دغه 15 کور ته تلونکي ولسوالان به څوکي. افغان ولسمشر تیر ورځ د لغمان په ګمبيري کې د ختیځ چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې په ادارو کې د لټان چارواکي له دندو لري کې. خو په ننګرهار کې دغه تازه بدلونونو ته په کتو ډیر خلک د دې طرفدار دي چې له کلونو راهیسې په چوکو ناست چارواکي د تغییر نه بلکې نوي دي په دندو ګماري. زبیح الله زمری په ننګرهار کې د ولایتي شورا منشي دی.
دا چې دغه تغییر دی راوستل دا مثبت تغییر نه دی بلکې دا منفي تغییر دی او هلته چې موږ غوښتنه دا دی چې دلته د قومونو په لحاظ موږ خبرې نه کوو موږ دلته د وړتیا په لحاظ خبرې کوو چې څوک وړ وي مناسب وي او ښه مدیریت ترسره کولی شي وړتیا د دې ولو چې دی یو غښتلی ولسوال اوسي موږ هغې ته په
په دغه خبری ناسته کې د داعش ډلې پر وړاندې د تازه بریدونو او مخامخ جګړې پر تړاوم خبرې وشوې. د ننګرهار والی وایي په ختیځ کې د پوځ قول اردو ته هوایي او ځمکني امکانات ور زیات شوي او په راتلونکو څو اونیو کې د داعش ډله سرکوبه ولی شي. تیره ورځ افغان ولسمشر د 201 سیلاب قول اردو ته امر وکړ چې داعش ډله راتلونکو څو اونیو کې نابود کړي. د همدغې قول اردو ویان ډګرمن شیرین آقا امریکا غږ ته وویل د داعش ډلې پر وړاندې مخامخ جګړې او بمباری دواړه زیاتوي. موږ نوي پلانونه لرو. زموږ وزارت شته دی د ټولو امنیتي ادارو ترمنځ همغږي شوې ده. که خدای کول په راتلونکو څو اونیو کې به خلک په ننګرهار کې د ډیرو امنیتي تغییراتو شاهدان واوسي. اوسمهال د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د داعش ډله زوروره ده. پر وړاندې ګڼې جګړې او هوایي بریدونه شوي خو د اسلامي دولت نومي وسلوال لا د پخوانو سنګرونو نه دي پاڅېدلي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنګونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه د واشنگټن اوریا. سره لدی چې د اسلامي دولت یادایش ډلې ویل دي چې په فرانسې کې تروریستي بریدګر د هغوی عسکر و خو تر اوسه دغه بریدګر او د تروریستي ډلو ترمنځ ارتباط نه دی پیدا شوی خو چارواکو په دې حقله یو څه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبریال جیف سیلډن په دې راپور کې اوري.
د اسلامي دولت ډلې د فرانسې په نس کې د پنځشنبه د ورځې د حمله مسولیت په غاړه اخیسته ده. دغه ادعا په هغه وینا کې شوې ده چې د آی ایس ان میډیا خبره کړې ده او وايي حمله کوونکی یو عسکرو، مګر دا څرګنده نه ده چې د تونس له اصله فرانسوي حمله کوونکی او تورستي ډلې ترمنځ مستقیم تماس وو یا نه، مګر د دې ورشته ده چې دا نه څرګندواله د هغه تمایل یو برخه ده چې د اسلامي دولت د تورستي ډلې او د ته ورته نورې تورستي ډلې داسې لارې چارې پیدا کړي چې د هغوی له مخې د ټولنې په حاشیه کې واړه جنایتکاران او نور په وسلو سمبال کړي. تحقیق کوونکي وجاړ شوي ځایونه په غور پلټي چې هغه کس معلوم کړي چې د دغه تراژدۍ تر شا ده. یو دیرش کلن تونس له اصله فرانسوي محمد لهویچ بلال پولیسو ته معلوم و چې په تاوتریخوالي کې له وسلو نه کار اخیسته. فرانسوي څارنوال فرانسوا مولینز نوای
totalement inconnu des services de renseignement.
He is on the other hand completely unknown by the intelligence services on both the
world. بلخوا هغه داسې څوک دی چې په بشپړ توګه په محلي او ملي سطح استخبارات او خبر نه دي. هغه هیڅ کله د افراطیت نخې نه خانه نه څرګند کړي. په داسې حال کې چې په لوسو د هغه کور تلاشي کوو او گاونډیانو د بلال په باره کې څه ویلې، د محمد لهوج بلال گاونډی هنان نوای
He was frightening. He didn't have a frightening face, but a look.
هغه درون کې وو، هغه درون کې مخ نه لره، مګر رډ رډ کتل. هغه به ماشومان ته زیات کتل. د استخباراتو د چارو چارواکي او متخصصان وای د بلال عکس نارامه کوونکی وو او ځینو هغو کسانو ته ورته وو چې د پاریس او بروکسل په حملو کې لاس لره. د ډیموکراسۍ د بنسټ غړی ډیوډ کارتین ستین راسن وای
The fact that he was known to police but not to intelligence agencies doesn't necessarily mean as much as one would intuitively think.
حقیقت دا ده چې هغه پولیسو ته معلوم و مګر استخباراتي ادارې ورنه خبرې نه وي. د دې معنا دا نه ده چې یو څوک دې په شعوري توګه فکر ونه کړي. چارواکي وایي داسې معلومیږي چې مخ په زیاتېدونکي توګه د اسلامي دولت ډله غواړي واړه جنایتکاران او دماغي ناروغان پیدا کړي او په وسلو یې سنبال کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مامور چې تکتیکي څارونکی هم د سکاټ سټیوارت د سکایپ له لارې داسې
وویل using things they're capable of using close to where they live.
دا سه نظر ده چې د ډیرو ساده حملو لپاره دغه کسان دی وهڅول شي له داس شیانو نه د کار واخلې چې دوی د استعمال قابلیت لري او دوی ورته نږدې ژوند کوي. اکثره وخت دغه جریان چټک وي. د استخباراتي ادارو لپاره د ارتباط لارې څرګند نه وي چې تعقیب کړي. د دفاع او امنیتي مطالعاتو لپاره د متحده خدمتونو د شاهي انسټیټیوټ غړی ایملی وینټر بوتام هم بیا وایي
They've been very good at tapping into a vulnerable community at through mechanisms online propaganda
دوی د میکانیزم او د انلاین پروپاګاندا لارې ته کمزوري ټولنې په پیدا کېدو کې ډېر ښه دي مګر همدارنګ د بیلابیلو شبکو لارې دا چې د نس حمله به په قطعي توګه د اسلامي دولت د ډلې یا بلې تروریستي ډلې پورې ارتباط ولري یا نه د استخباراتي چارو چارواکو د نورو ډیرو حملو د امکان خبرداری ورکړی دی او دې ته د ورته حملو امکان به په نږدې راتلونکي کې ډیر وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه د واشنگتن اوري اوس هم د دې خبرونې یو طبي مطلب درته وړاندې کوو. د زکام ناروغي هر کال 15,000 کسان وژني. اکثر خلک په دې باور دي چې کچیرته د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول شي د دې خطرناکې ناروغي نه به بچ. د ټولو نه زیات چې د زکام په خاطر د مرګ د خطر سره مخ کیږي نوي زیږیدلي ماشومان دي ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغي نه وساتل شي د امریکا غږ خبريالې جولین مکبرایډ په دې حقله معلومات راټول کړي دي چې په دې راپور کې به واوري. ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغي بخته شي. په ځنګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته دي د زکام ضد واکسین ورکړ شي ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شینو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي کچیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي بلکې د پیدا کېدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حقله داسې وایي
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دي ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغه ناروغۍ نه وساتي چې مخینول کېدای شي. میرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدواری په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله میرمنې وي چې د امیدواری پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل به هغه ډله وا چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړي و. د ماشومانو د پیدا کېدونه شپږ میاشتې وروسته هغه د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا
د بیبیز ار پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکیسی اف 80% سو دی ار
مونږ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدونه وروسته په لومړنۍ اتو هفتو کې هغه په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کولمې ته ورته یو شای دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډېر ښه بچ ساتي. د دې چړنې نو ورسته مارتانون سټول مرمنه ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدواري په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوار مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنې واکسین شي هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو د لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنۍ دو میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کابل خاروالي پوروړو او باقیدار شرکتونو ته او د ملکیتونو مالکانو ته یو ونی مهلت ورکړی چې خپل باقیداری د خلاصي کی. د کابل خاروالي سرپرست عبد الله حبیبزی د شنبه پرست په کابل کې خبری غونډه ته وویل چې دوی نوې لیست خې چې په کابل کې د شرکتونو او ځینو ودانیو مالکان د دولت څخه شاوخوا 4.15 میلیارد افغانۍ باقی دي. په همدې حال کې کابل خاروالۍ د ځمکې غاصبینو او په خپل سر غیر قانوني ودانۍ جوړونکو ته هم خبرداري ورکوي چې له جدي غبرګون سره به مخ شي. تفصیلي د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زدران په دې راپور کې اوري.
کابل خاروالۍ وایي چې د یو منظم پلان لمخې په کابل کې د خپل سره ودانۍ او د جوړولو د ځمکې غصب د مخنیوي او دولتي پورونو راګرځولو ته کار کوي. د کابل د خاروالۍ سرپرست عبد الله حبیبزی د شنبه په ورځ د بیلابیلو نورو دولتي او امنیتي چارواکو سره یو ځای په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل ښار د زیربناو جوړولو لپاره باید د شته خپل سره یو مخه ونیول شي. ښاغلی حبیبزی وایي چې په کابل ښار کې بیلابیل شرکتونه ودانۍ 4.5 میلیارد افغانۍ باقی دي چې باید دوه ورځو په موده کې خپل پور ادا کړي.
خپل قانوني مهلت د لاندې اجراتو لپاره اعلانو. کابل ښاروالۍ ته پوروړي کسان باید خپل پورونه ادا کړي، خپل سره جوړې شوي ودانۍ تخریبو او ورڅخه مخنیوی کوو، او دریم دا چې د عامو خلکو کابل ښاروالۍ غصب شوي ځمکې بیرته د کابل ښاروالۍ ته راګرځول کېږي.
هغه وایي چې لوڅو کلون رئیس دوبۍ مارکیټ 6 میلیونه، ګلبار سنټر 1.9 میلیونه، اونکس شرکت 4.4 میلیونه، او د لیګو ګلوبل په نوم یو بل شرکت 1.8 میلیونه افغانۍ د کابل ښاروالۍ څخه باقی دي. له دې سره کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل په 2 ناحیو کې 1.6 خپل سره غیر قانوني ساختمانونه جوړ شوي او زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. کابل ښاروالۍ که په دې اړه هم یو اوږد لیست خپور کړی، خو ښکاره د کوم چارواکي یا کومې مشهورې څېرې د نوم له اخیستلو ډډه کوي، وایي چې باید مالکان یې مکتوبونه ښاروالۍ ته وسپاري. د کابل سرپرست ښاروال ګواښ کوي چې د پورونو او مکتوبونو د سپارلو پرته به د پوروړو بانکي حسابونه ورپسې جایدادونه بند او یا له تخریب سره مخ شي. له دې 15 میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه یو څېړنیز راپور ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه د شاوخوا 14 زره غاصبینو لخوا چې ډېره یې په کابل کې ده غصب شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ځمکې غصب د راګرځولو په برخه کې که څه هم ځینې کارونه شوي، خو لا هم دا موضوع سرخوږی دی. نوموړي د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره یو ځای په دې خبري غونډه کې وویل چې د کابل ښاروالۍ نوی لیست به د پولیسو سره د معلوماتو په برخه کې ښه مرسته وکړي.
د ملکیتونو بیا راګرځولو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده، خو د کورنیو چارو وزارت د وروستي خپور شوي لیست څخه چې کافي معلومات لري او موږ ته ښیي چې چیرته د چا لخوا څومره ځمکه غصب شوې ده ګټه پورته کوي، او موږ چمتو یو چې د ښاروالۍ سره قدم په قدم مخکې ولاړ شو تر څو پرمختګونه ولرو.
د کابل د ولایتي شورا استازي د ښاروالۍ نوې هڅې ستایي، وایي چې په دې اړه باید له ترحم څخه کار وانخیستل شي. د یاد شورا غړی ډاکټر نیازی وایي چې ولایتي شورا به په ټول توان د کابل ښاروالۍ تر شا ودرېږي چې د ځمکې د غصب او غیر قانوني ودانۍ د جوړولو مخه ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم دروان خبرونه ورسته. مطلب د برتانیا نوی صدر اعظم تیریسا می خپل نوی کابینه اعلان کړی چې د اروپای ټولنې سره به د برتانیا د وټلو پړه د خبرو کولو دند پر غاړه ولري. خو د کابینه یو غړی چې د اروپای اتحادیه سره سرسخت مخالف و د بهرنی چارو وزیر ټاکل شوی ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د غنوم د بوریس جانسن دی چې له اروپای ټولنې نه د وتلو لپاره کمپاین کړي او اوس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا کار د زیاتې حیرانتیا سبب شوی دی. د می په میاشت کې جانسن پر اروپای ټولنې تور ولګو چې د ایډولف هیټلر په څیر د یو لوی هیواد جوړولو لپاره هڅه کوي. دې خبرو اروپای متحدین په غوسه کړي دي.
هغه د کمپاین په وخت کې د برېټانیا خلکو ته زیات دروغ ویلي دي او اوس له سخت حالت سره مخامخ دی چې له خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
ښاغلی جانسن د خپلې ټاکنې نه وروسته ښایي لومړی سفر بروکسل ته ولري چې هلته د اروپایي ټولنې په یوه غونډه کې ګډون وکړي.
دا غونډه به له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي ځکه چې هغه د یو شمېر هیوادونو او بهرنیو مشرانو سپکاوی کړی.
برېټانیا زیات غواړي چې له اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه په خبرو کې د ارمان ملاتړ ترلاسه کړي. خود آلمان د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ د ښاغلي جانسن چلند قهرجن وباله.
غیر مسؤول سیاستوالو لومړی خپل هیواد له اروپایي ټولنې نه د وتلو په لور یووړ خو کله چې پرېکړه وشوه نو اوس مسؤلیت نه اخلي.
ښاغلي بوریس جانسن د اپریل په میاشت کې ویلي وو چې د ولسمشر اوباما لخوا د برېټانیا له وتلو سره د مخالفت وجه دا ده چې هغه د یو څه کیمیایي اصلیت په درلودلو سره د برېټانیا له امپراتورۍ نه د نیکونو د وختونو کرکه لري. کله چې د چهارشنبې په ورځ یو خبریال د بهرنیو چارو له نوي وزیر نه پوښتنه وکړه چې آیا هغه به د ولسمشر اوباما په څیر له ځینو کسانو نه د خپلو تیرو خبرو په اړه بخښنه
ښاغلی
جانسن ښایي له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې محدود رول ولري ځکه چې صدر اعظم ټیریسا می یوه نوې اداره جوړه کړې ده چې د برېټانیا د وتلو دنده پر غاړه لري او د ډیوډ ډیویس په نامه یو قانون جوړونکی مشري کوي. د برېټانیا په نوې کابینه کې یو شمېر هغه لوړپوړي سیاستوال شامل دي چې له څو میاشتو راهیسې یې د برېټانیا د وتلو په اړه پر یو بل نیوکې کړي دي. د صدر اعظم لومړی وظیفه به دا وي چې هغوی په داسې حال کې په حکومت کې سره یو کړي چې هیواد یې له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د ترکیې د اتاتورک نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه پیل شوي دي. پرون مازدیګر د ترکیې هوایي شرکتونو دغه هوایي میدان ته پروازونه پیل کړل خو نړیوالو شرکتونو لا تر اوسه خپل پروازونه نه دي پیل کړي. د ترکیې په مرکز انقره د استانبول په ښار او د ازمیر په بندر ښار کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په طرفداري په زرګونو کسانو شپه باندې تیره کړې ده. د جمعې په ماښام په ترکیې کې د رجب طیب اردوان د حکومت لرې کولو لپاره یو شمېر پوځیانو ناکامه کودتا وکړه. په فرانسې کې نن د درې ورځني ماتم دوهمه ورځ ده. په فرانسې کې ملي ماتم د فرانسې د نیس په ښار کې د پنجشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې لپاره اعلان شوی دی. فرانسې پرون د نیس د ښار د خونړۍ پیښې په خاطر درې ورځني ماتم اعلان کړ. په فرانسې کې درې کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي چې دغو درو کسانو سره اوس د نیول شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی دی. په عراق کې د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات خبرداری ورکوي چې د موصل د ښار د نیولو عملیات کیدای شي د نړۍ په کچه تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. ایتالیا ته نږدې د مدیترانې په سمندرګي کې 368 مهاجرین چې کښتۍ په غرقېدو به ژغورل شوي دي. ایتالیا پولیسو ویلي دي چې د مهاجرینو نه 40 کسانې مړه شوي هم دي. او د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون مایک پینس د خپل مرستیال په توګه معرفي کړ. ټرمپ په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د انډیانا د ایالت والي مایک پینس یې لومړی انتخاب و. د سوشل پریس خبري اجانس په رپورټ کې ویلي دي چې په غونډه کې ټرمپ دا واضح کړه چې هغه به په انتخاباتو کې اصلي کس وي. د سوشل پریس خبري اجانس ویلي دي چې په غونډه کې هغه رقم چې یو کاندید خپل مرستیال معرفي کوي داسې غونډه نه وه او ټرمپ تیش دقیقې خبرې وکړې او بیا مایک پینس معرفي کړ. پورته هم وایي چې په دریز باندې یوازې د ټرمپ نوم لیکلی و. خو د رایټرز خبري اجانس ویلي دي چې ټرمپ مایک پینس په دې هیله خپل مرستیال ټاکلی دی چې هغه به د جمهور غوښتونکو ګوند چې په خپل کې اختلافات لري متحد کړي او خلا په ډاګه کړي چې ویل کېږي ټرمپ په سیاست کې تجربه نه لري.
او درنوندونکو په دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونې مطلب هم پای ته ورسېل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د راتلونکو البته نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو خدمت کې حاضرېږو. د خبرې لړګانو تر څنګ اوسې لنډ شوبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.